مشال رډیو ده په خبرونه کې ز ګل ایاز او نادرا درته هر کلی وای دا خبري سات دی په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي خو هر سمخ کې د دې سات خبرونه وو نومله دا خبرونه سرټکی په جوب کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق په قافله ځانمرګ کې بریښې وي لاهور های کورټ عمران خان ته د فوج کور کمانډر په کور حمله مقدمه کې ضمانت ورکړې او د اوکرين ولسمشر با په سعودي عرب کې د عرب لیگ په غونډه کې ګډون کوي دا خبرونه تفصیل د بلوچستان په جوب کې په یو چاودنه کې د یو تن د وژل کېدو او د بل د ژوبلېدو اطلاع ده د سیمې اوسیدونکو او چارواکي وای چاودنه د مئی 19 په مازیګر په داسې وخت کې شوې چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په هغه خار کې یوې جلسې ته د وینا لپاره ور روان وو دوی وای چاودنه په هغه ځای کې شوې چې پکې د جماعت اسلامي ډېرې غړي او اوسیدونکو د خپل مشر ستړي مشي ته ولاړول جماعت اسلامی وای په هغه ځانمرګ بریټ کې وطنه ژوبل شې بي دي جماعت اسلامی په خپل رسمي ټوټر پاڼه په بیان کې ویلي چې ځانمرګ بریټ د سراج الحق پر قافله شوې دي چې پکې هغه خوندې دي خدا ګون او غړي ژوبل شې بي دي چې د سلورو روغتي حالت خراب دي په بیان کې راغلي د بریټ پر محل سراج الحق د بریټ هغه محل شوه چې سراج الحق د ژوب جلسې ته په لارو د بریټ زمواري تر اوسه چا نه منلي په لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت نن د مئی 15 د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په لاهور کې د کور کمانډر په کور د حمله په شمول په دوه نورو مقدمو کې تر 2 جون پورې ضمانت ورکړی دی عمران خان نن پخپل هم عدالت ته حاضر شو نوموړي په دغه وخت کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دی به تر اخره پورې د حالاتو مقابله کوي او ذات کړه چې دا ویني د پخوانی فوزی ولسمشر ضیاء الحق د واک رسټو په دومره شمیر کې سیاسي مشران نیول شي بي بلخوا تحریک انصاف په خپل ټوئیټر پاڼه ورکړی چې د سین صوبې پخوانی گورنر او د تحریک انصاف یو مشر عمران اسماعیل په کراچۍ کې پولیسو نیولې دي د لهغې رسټو چې د مې پر 9 دا تحریک انصاف ګوند پلویانو د درغلي په مقدمه کې د عمران خان د نیولو خلاف په ګڼو خارونو کې له تشدد ډکی مظاهره وکړي چې پکې سرکاري ودانی او تاوان ورسول لدی رستو د هغه ګوند ګڼ مشران او پلویان نیول شوی دی بلخوا فوج هم ویل چې په مظاهرو کې فوزی ودانی او دفترونو د کور کمانډر کور او نور ځایونو ته زیان رسوونکو پر ضد به تر فوجي قوانینو لاندې مقدمه درجوي د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې نن سهار وسلوالو په پولیسو د لاسي بم حمله کړې چې پکې د دوو پولیسانو په شمول یو بشتنه ژوبل شوې دي د سیمې پولیسو چارواکو مشال رتبیل چې پیخه نن سهار 9 بجې په بازار کې شوې ده چې پکې په موټرسایکل سپرو وسلوالو په پولیسو برید وکړ او وروسته یې په یو بل په ډزې هم وکړې پولیس وای په دغه نخته کې یو وسلوال عمر خان وژل شوې دي د پولیسو تر مخه وژل شوی وسلوال پر دوی په ځینو حملو کې هم ککړ وو د ټانګ ضلع د پولیسو مشر وقار احمد د پیخي پاړه مشال لريتوبیل
مونګه موبایل بازار کې او ډرایور سایډ نه ګرنیټ راوښتل زمونګه ډرایور چې کوم دی هغه په سر باندې لګی او ګرنیټ واپس پس مکو ورزید او هلته پټاو شو په چون کې رشی بازار کې ډیر زیات هغه سره تقریبا 19 سویلین کسان زخمیان شو معمولی دې کې 3 کسان چې کوم دین غسیری
تر اوسه د بریډ ازمواري چاند منلې د شمال لورستان د پښتون اشغورن غورزنګ پی ټی ایم کوارډینیټر ایدورحمان وزیر مشال لوري ته ویلي چې امنیتي ادارو د 100 ساعتو بند رستو خوشی کړی دی ایدورحمان دند د مئی په 19 مشال لوري ته ویلي چې لبنو څخه په یو غونډه کې شمالي وزیرستان ته روان بو چې امنیتي سرتیرو لګاډي کوس کړ او گرفتاری کړ دی وای سرتیرو ورته ویل چې شناختی کارت یې د استخباراتي ادارو د سار په لیست کې دی نو ځکه یې لزان سره بای د وزیر په خبره سرتیرو د فوزی قلیتا ویوړلو او بیا یې سو سات رستو خوشکړو بل خاطر وسه پولیسو د نوموړي د نیولو په اړه سنن دی ویلي په تیر وختونو کې هم د پښتون اشغورني غورزنګ غن مشران او پلویان نیول شوی دي چې پکې یو حنیف پښتين د تیرو نګدو سلورو کلون رایسي د بنو په جیل کې دي لکوټي څخه پنځه سلویخ کیلومیټر لري د مستونګ ضلع په سور کارس اکلی کې نن د جمعې په ورځ د نامعلوم وسلوالو لخوا د پولیو پر ټیم ډزې شوې چې پکې یو پولیس والا شهزاد احمد بنګلزی وژل شوی دی. په مستونګ کې د ځایي خبریالو تر مخه دغه حمله هغه وخت شوې چې کله د پولیو مهم د یوې ډلې خزینه کارکونکي یو کور ته دننه شوي او د دغه ډلې ساتونکي پولیس والا بهر ولاړ وو. په پیښه کې د پولیو خزینه کارکونکو ته څه زیان نه دی رسیدلی. د مستونګ د پولیسو یو مشر جاوید لیری نن مشال اړتیا ویلي چې پولیس د پیښې ځای ته رسیدلی او پلټنې پیل کړي. نوموړي دا هم ویلي چې په هغه سیمه کې د پولیو مهم درېدلې خو په نورو سیمو کې روان دي. تر اوسه د دغه برید ذمہواري چاند بدلی. د بلوچستان په اتلسو ضلعو کې د مې له 15 څخه د پولیو ضد کمپاین پیل شوی او نن د مې 19 یې اخري ورځ وه. او وروسته خبر ته اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسكي با په سعودي عرب کې د عربلیک په غونډه کې ګډون کوي. روټرز خبري ایجنسی سرچینو په حواله لیکلي چې ولسمشر زيلنسكي د فرانسې حکومت په یو الوتکه کې سعودي عرب ته روان شوی او تم ده چې په جده کې د عربي ټولنې عربلیک په غونډه کې ګډون وکړي. روټرز ایجنسی لیکي چې ولسمشر زيلنسكي هڅه کوي چې د هغو هیوادونو سره خبري وکړي چې د اوکرين او روسي د جګړې پر مهال به طرفه پاتې شوی دی. په سعودي عرب کې د عربلیک په غونډه کې د ګډون وروسته به ولسمشر زيلنسكي جاپان ته ځي او هلته به په هیروشیما کې د جی و هیوادونو په غونډه کې هم ګډون کوي. دا د مشال اړې خبرونه. خبرونه مله مشال اړې واوریدل او درنو اردوونکو کچر سره روانې غړې تر پای پاتې شي. نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باوري. په جوب کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق په قافله ځان مرګ بریچې وي. د پنجاب پولیس وايي په لاهور کې د تحریک انصاف مشر عمران خان له کوره تښتیدونکو ځینې مشکوک شرخوخي نیولې دي. په کورمه کې د سکولونو بیا پرانستلو پریکړه شوې ده. پریکړه دوه اونۍ وروسته شوې چې استادان او زده کوونکي پرې خوشاله دي.
وړکو بچای والا سټوډنټونو والا ټایم ضایع شولو دا باد وشولو کې بچای قیمتي ټایم ضایع شولو حکومت حکومت یو بیا شو کولیا د کوو سا.
د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز اسانګوای په پاکستان کې په راتونکو میاشتو کې ګرانی د زیاتېدو امکان دی. بلخوا ولس وار لمخي سیاسي اړې غړې لوځي پریشان دي.
دنه مخه دا به ټوټلی 100% پاپولیشن ریسټ په تقسیم ده. په دې باندې به فدریټینګ یونټ خاص کر د وړو صوبو باندې اعتراض وو ول دا به پنجاب سنټرلایزډ تقسیم کې دوه
وخنه غوړو د تاسو د غوړیدل شي په خبر پختونخوا کې سیاسي ګوندونو دا کړي وچ په کمی مالیاتي ایوارد کې وړو صوبو ته زیاته توجه ورکړل شي. بلخوا د څنګه تاسو مو ویل چې د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز څنګه وای چې په پاکستان کې پراتونکو میاشتو کې ګرانی په زیاتېدو ده. پولیس وای چې دوی ستونزو سره مخامخ دي. مشال لوی تاسې وګي د نورو د ټکنیکی ستونزې لوجه تاسې دا سم وانه وردل. خو څنګه تاسو په خبرونو کې وردل چې په جوب کې نن د جماعت اسلامي امیر سراج الحق په قافله ځانمرګي بریچ شوی دی چې جماعت اسلامي په خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلی چې په دې کې سراج الحق خوندې دي خو و کارکونکي ژوبل شوی دي. نور هله کوټه نه د مشال وړي خبريال ایوب ترین اخلو چې دا وخت راسره ټلیفون په کرخه. ایوب صاحب اصلي مشه
ډېر مننه ګلای صاحب.
ایوب صاحب کله دا هله شریک چې دا پیخه کله را مستشوله او د جماعت اسلامي په رسمي توګه په دې کې د مر ژوبلې شمیره څه خوده ده؟
دا پیش نن مازګر هغه محل رامنځ ته سوه کله چې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق صاحب د کوټ څخه روب ته روان وو او په روب کې د نن مازګر یا ماشام چې دی جلسې ته به وینا هم کوي او هغه جلسه اوس روانه شوې ده. شروع شوې ده خو هغه ته تر اوسه پورې د جماعت اسلامي امیر چې دی سراج الحق صاحب هغه نه دی رسیدلې. او کله چې د قافله چې روب ته رسیدل نو د استقبال یا د سړی مس لپاره د جماعت اسلامي ډېرې کارکونکو راوتلی وو د روب څخه بهر نوې اډه جوړه شوې ده. دلته دوی انتظار کوي چې ناڅاپه یو چاودنه اوس وو دغه انتظار کوم کی او د پولیسو چې کوم اطلاع مشت اطلاع را کړی د نو پاغه کی وای یو ځانمرګ برید کوم کی چې دی هغه مړ دی شپږ کسان چې دی زخمیان دي په دې کې درې ماشومان دي هغه سم د لاسه د ژوب هسپتال ته رسولی دي هلته ډاکټران وای چې د دې وضع چې د هغه د خطرې څخه وتلې ده ګلای صاحب
او درته وای چې د برید زمواري غوښنده منلې او جماعت اسلامي ګوند دا دریز هم لري چې په دې برید کې سراج الحق محفوظ دي
بالکل تروس پر وی ډلې هم د پیښه ذمہاری نه د قبل کړي او بل دا دی چې د پیښه ورسته حالته سره دی عسكر هم رسیدلی دي پولیس هم د پیښه ځای ته رسیدلی دي او دوی د پلټنې کار پیل کړی دي او د پیښه ورسته په ژوب کې حکومت چې دی هغه سخت امنیتي ګامونه پورته کړی دي بیا په خاص توګه د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق صاحب حفاظت لپاره نور ځانګړي ګامونه پورته کړی دي ځکه د پدا 14 پداس وخت وسو چې د نن د کوټ څخه ژوب روانو او د ژوب څخه لمخه دغه 14 سوي ده او په ژوب کې به د نن ماشام یو جلسه ته وینا کوي هلته چې موږ کوم اطلاعات اوس راغلي دي نو هغه دا وایي چې جلسه شروع سوي ده جلسه ته نور وینا کوم چې دی هغه ویناوي کوي خو د جماعت اسلامي امیر چې دی هغه تر اوسه جلسګات نه رسیدلی بل په لوت د ژوب چې کوم انتظامی چارواکي دي هغه په دې هڅه کې دي چې ځانګړي ګامونه پورته کوي په جلسګا کې چې سراج الحق صاحب ته بل ځان ونه رسیږي نو د دې مقصد لپاره د څه انتظار کوي چې خو جلسې ته به دا مهم ویل کېږي د جماعت اسلامي لخوا چې سراج الحق صاحب به نن خامخا و دې جلسې ته وینا کوي او د دې مقصد لپاره دوی ټوله تیاری چې دی هغه لمخه نیولې دي
ډېر زیاته مننه ایوب ترین صاحب د تفصیلاتونه له کوټې نه د مشال وړي خبرېل ایوب ترین وو چې د بلوچستان په ژوب کې د جماعت اسلامی امیر سراج الحق په قافلې د ځانمرګي برید حالي را سره شریک کو چې د جماعت اسلامی په وینا په دې ځانمرګي برید کې وټنه جوړل شوی دی او په د دې په خبره د سلورو روغتي حالت خراب دی لکوټینا زو لاهور ته څنګه تاسو په خبرونو کې موردل چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت نن د پاکستان تحریک انصاف غوند مشر په خوانی وزیر اعظم عمران خان ته په لاهور کې د کور کمانډر په کور د حمله په شمول په نور مقدمو کې تر دویم جون پورې ضمانت ورکړی دی په ضمان پار کې سهال دی ځکه چې د پنجاب نگران حکومت دا اعلان کړی و چې په دغه ځای کې د دوی په خبره مبینه توګه معنی شرخوخي پټ دي او د هغه خلاف بدوي عملیات کوي تازه حل له لاهور نه د مشال وړي خبريال طاهر جمین داخلو چې دا بخرا سره ټلیفون پکړ خري طاهر استلی مشه
جی ډیره مننه ګلیا سر
طاهر لګ حال سره شریکای چې نن بیا د لاهور د خبرونو مرکز وو مهمه پیښنن سوي په لاهور کې
جی بالکل ګلیا صاحب نن هو عمران خان عدالت کې کی سنو او نمړې اغا طرح غری بزد کم عدالت دے انصداری دہشتگردی عدالت یو توي شي لاول ساحر التراله او الت خپل اغا چې کم دې نوي کی سنو مخ کې خدام نه کی سنو یو شمیر دي خدا نه د نیول بعد نه هم په نیټه نه روس تچ کم دمنه دا تازه کی سنو اغا یو کیس په د کور کمانډر کور جنا هاوس منه د بری د منه کیس بل عسکری ټاور یو شخصي یو عدالت ودانی او اغه منه حمله او شین اورانولو کیس په دریم په د پولیسو مرکز ثانا شادمان منه د اغه ته اور خوستلو د منه دا درې نوې کیسونه د ضمانت لپاره د ترهګرۍ بزد چکم عدالت اغه تراغله او اغه کده درې واړو کیسونه کې د بلې میش رواني میش جون د منه ټا پورې د کې ضمانت ته ملاو شو اغه نه بعد د لاهور های کورټ تلاړ او التا ضلع شاه چې د پارټي یو کارکونو او کارګرو او اغه په او جی اغه په اغه د مرګم د منی وا پرچا و یو کیس پیو او اغه کوم د وسبور لا کیس ضمانت نو اغه ته اغه کوم د ضمانت نن اغه د ته ملاو شو او اغه د دوا او جون بورې د تاغه ضمانت اغه کې ملاو شو اغه نه بعد پنجاب حکومت څنګه تاسو ویل پرون اعلان کړو چې منګ با سرچ وارنت منګ با د کور لټون بکاو او د کور کې کوم تراګر پټوی منګ با اغه د بارا بدلتا زو او منګ سبا ته خبريال ممراسي چې عمران خان منګ باندې روس ته به تورن نه لګي نو اوس ګنټا یوانی ما مخې دلتا ضمان بارک عمران خان کم کور دلتا د کمشنر لاهور محمد علي رنداوا په مشرۍ کې دلتا راغلی دلتا بولس د حکومت ډالراله او دلته لټون شروع کړی دی نمړی دوی عمران خان سره دوی مخکې نمړی ملاو شو لغه سه ملاقات وکاو اغه نه بعد عمران خان چې کوم قانوني ټیم دی لیګل ټیم اغوی سره دې ټیم دوی ناسي او اغوی سره کم د لټون امرونه دی هغه مطابق دوی حالت اوس هغه سره ډسکشن کوي چې دا لټون به څنګه یو د دې طریقه کار به صحیح اوس پورې لټون لا باقاعده توګمن نه دی شروع شوی کم پولیس چې کم دی ځانانه پولیس هم دی او ځاړین دی هغه دې ټیم زمان پارک عمران خان د کال په گیټ باندې ولاړ دی او وی کته دن آشن نه دی ننوتی او لای لټون نه دی شروع کړي لټون پیل لا نه دی شوی فلال عمران خان قانوني ټیم او حکومت کم ټیم دی دوی فلال مذاکرات کی خبر یې ترې کوي چې دا د دې سطر کې کار به دا کم تر کې کار صدا لټون کیږي جی
په رسمي توګه باندې تریک انصاف ګون سغ برګون مخ ته راغلي دی او کنه
نه هغه صبر نه راغلي تریک انصاف کوم مشر د عمران خان د خپل دا ویلی چې بوله چې حکومت ما کال باندې دا لاور داوا لري او ما باندې دا کتور نه لګي چې ما تر هغه خپل کال کې پټکړي او ما ول پناه ورکړي نو دوی دی راشد ما کور تلاشی دی والي ما کور لټون دی و کی ولته دی ویني هغه نه بعد دوی خبر اعلان لوم پرون خپل کور ته راغختي خپل ټول کور او مختلف سیمو ته کار کړی دا تاسو خپل وګوري کیمرو پلاس راشي او تاسو ته وګوري چې ما کم تر هغه پټکړي د عمران خان خدا خپل مطالبه و چې حکومت راشي ما وکاله دې د سیبرید نه کوي پولیس سره دې ناراضي او ډېر داغه دې حالې دلې دې نو جوړي هو طریقہ کار چې کم دی باغې مطابق دې د حکومت پنجاب حکومت کم خپل کسان راولېږي خپل نمائندې یا پولیس مشران دې راولېږي او دلته لټون دی وکی نو دا خو داغه مطالبه مو چې دوی دې راشي او د سکاري چې هغه مطالبه تر یو قسم نو منل شولا او دلته وسناسي او دې منی مذاکرات دوه ډلو دې ټیم کیږي
صحیح ډېر زیاته مننه طاهر جمیل د تفصيلاتونو لاهور د مشال اړې خبريال طاهر جمیل وو چې په لاهور کې د عمران خان کور زمان پارک کې چې کوم حالات او غیر اساس شریکول چې د نگران حکومت وای د کور د تالاشي په اړه باندې با اس او پیس یعنی طریقې کار لپاره دوی خبرې طریقې او د دې رستو بیا چې څنګه دوی مخکې ویلو نگران حکومت چې دوی به التا عملیات کوي خو دا په غې اړه باندې سندې ویل شي مشال رادیو تر څنګه وسی نو رپورټونه تاسو لپاره روانه غړي کیلرو
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
مشال لوی تاسو غوږی د ټانک پولیس وای په یو لاسي بم بریټ کې یو وش کسان جوړل شوی چې دوه پکې د پولیس سرتيري هم شامل دي دوی وای لاسي بم چې کوم کس غورځولې وو هغه په زبابي بریټ کې وژل شوی دی دوی وای په جوړل کې ډيري سرسري جوړل دي خود زینو تنو وضعیت بیا نازک دی د بریټ ځمواري شاند منلي نور حال نشتاګ مسید پر رپورټ کې
د ټانک ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلې دي چې نن سهار 9 بجې په موټر سایکل سوار دوه وسلاولې په بازور کې د پولیسو په ګاډي لاسي بامي برید او د ډازونو بدلون په نتیجه کې د دوه پولیسو سپهونو سره یو وشت کسان پرهار جلی شوی او په پولیسو برید کوین کای د عمر خان په نوم پیژندل شوی یو وسلاول وجل شوی دی د دغې پېښې په باراکشه د ټانک ضلع پولیسو مشال وقار احمد مشال ریڈیو تا وویل
دا زمونگا موبائل بازار کیو ڈرائیور سائیڈ نا گرنیٹ راوشتلو زمونگا ڈرائیور چکم دیگا پسر باندیو لگی دا بیفور ایکسپلوژن او گرنیٹ واپس پسمکو غرزی دا او حل تا پتاو شو چونکہ رشی بازار کی دیر جات اغیر سرا تقریبا 19 سیویلین کسان زخمیان شو معمولی لکه مطلب دا چې هغه کې با ټول به اوس واپس کور ته ریفر کړي سمال بروزز اند هغه واړ واړ سپلنټرز سو پلاس او پخپا ټول سره زمې لو شوما فرست ټیبل دی د کې ترې کسان چې کم دینه غسی دی یو زمونږه کانسټیبل دی کنمن هغه پلاس پخپو او پخېټه باندې لګیدل دي دوا سیویلین دی هغه دی او دا باقي چې کم کسان دي نو دا شکر الحمدلله دا ټول سټیبل دی او معمولی زخم نه پولیس چې کلا جوابي کاروي کړو او یو ملزم پکې لګیدل یو موټر سایکل باندې او تختیدل یو بیا چې کم دی نو التا مقابله بیا
دو وسلاولے پا بریدکشے پر ہر جلی شوی دے پولیس پوہن دے افنان او جمیل پنوم پی جاندل شوی دی او دے ٹانک پولیسو پا گاڑی دے برید زیماوری لیا تردہ وقت پورے چاہ ہم مانلیے ندو اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال لري تاسو غواګي د کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وای چې حکومت په هغه سیمه کې انټرنیټ بند کړی چې لوجي ولس له سختو سندو سره مخامخ شوه دی بلخو ځلې تنظیمي وای چې د امنیتي حالاتو په وجې انټرنیټ بند کړی او هڅه کوي چې بیرته ژر بحال کړي نور حال لاسیمه د مشال لري خبريال اشتاک مسید را کوي
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې په سیمه کښې ناسمه امنیتي حالات په وجه انټرنیټ بند کړی دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د وانا او تحصیل شکی دوه اوسیدونکي ویایي.
عمران مخلص پاکستان پیپل پارٹی جنرل سیکرٹری د لور وزیرستان دلتا چکیم د لور وزیرستان مسالا دو آ د نیٹ تو گورنمنٹ دا یای چکیم سیکورٹی تریٹس دی د یغه واجنا دا چ نیٹ تای دا غا میژ بند کړای دی ایستا ایت صدا سے مسالا نشتا نیٹ دلتا په ونه که ه چار نه کو پښلی سیکورٹی تریٹس په ون پاکستان کې وی خو یا د ګنټه د پورا وی یا د پنځه ګنټه د پورا وی یا د دویرز د پورا وی میش په بکسمت علاقہ کی چھ یک یورے نیٹ باندھ کو بل ارتا بھی اچھے سپر امیش در نے نوی کڑیے احتجاجی نام نوی کڑیے خلق نوی روا تلا زلیل شوی نوی میسرا دا دوغلا پلیسی کی جی
زاسی سیو سمجھے رن محمد وزیر تحصیل شکای بیر من تحصیل میش دا یہ چھ دے انٹرنیٹ دے لیر نہ خلق فائدے چھ او خلی انٹرنیٹ دے دنیا دے ترقی دے پر استعمال وی نو دا دے پر امیش حکومت نہ گشتہ نہ کی چھ دا نیٹ چھ دی میش دے تعلیم دے صحت او دی میش دے روزگار کی میں مسائل دی دمش په حل کی او د حکومت نه دای دی مش اینی حق تای مش ټول کام ستار دی هر مکه به فکر خل د غوړي چې دلته د انټرنیټ مش ته مخه افعال کړی شي.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د انټرنیټ بحال کول غوښتنه د مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي مخې ته کښې شوه. د هغوی ځاو په دا رنګ وه د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا به دوی مجبور وي چې په لوی احتجاج لوس پورې کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د قبایلي ضلعو په اړه نور رپورټونه تاسو لپاره لرو. د کرم چارواکو پریکړه کړې چې په یاده سیمه کې سکولونه یو وارې بیا پرانیزي او په انټرنیټ لګېدلې بندیز لرې کوي. انتظامی چارواکو پرون له یوې غونډې وروسته وویل چې سکولونه به د مې پر 2 بیا پرانستل کېږي، خو دی ونه ویل چې پر انټرنیټ لګېدلې بندیز به کله لرې کېږي. په سیمه کې دا بندیزونه د بدامنۍ له پیښو وروسته لګول شوي. بل اوس چې حکومت د سکولونو د بیا پرانستو او د انټرنیټ د بندیز د لرې کولو پریکړه کړې، خلک پرې خوشحاله دي. تفصیل تاریخ ورغځې راکوي.
په کورما ضلع کې تر خونړي بریدونو پس بند کړی شوي سکولونه بیرته خلاصولو او پر موبایل سرویس بندیز د اوچتولو فیصله شوی. د زیارت پر ضلع انتظامی د سیکورټي ادارو او تعلیم محکمې چارواکو سره میټینګ کړی چې بګی د سیمې مجموعي صورتحال د خکیدلو رپورټ مخې ته پراتلو هغې د خبر جاری کړی. په راتلونکي 2 مې سکولونه بیرته د خلاصېدلو پر فیصله د صدر رضوان الله د خوشحالۍ اظهار کړی او هغه د جمعې پر ورځ مشال لوډیو ته ویلي د سکولونو بندولو فیصله پر ماشومانو سبقونو اثر غورځولی.
وړکو بچای والا سټوډنټانو والا ټایم ضایع شولو، دا باد وشولو چې بچای قیمتي ټایم ضایع شولو. خمود حکومت یو بیا شکر یاد کوو چې هغوی د بچای والا قیمتي وخت ولیدلو او سکولونو کلووالی والا دوباره اعلان وکړو.
که یو خوا سکولونه بیا خلاصېدلو په لاره کې جوړ شوي بد سیکورټي حالاتو مشکل را پیدا کړی وو، نور سره په سکولونو کې د استادانو ډیوټیانې نه ورکولو مسلې هم حکومت ته خنډان را مخته کړي ول. په تریمنګل کې شیا مسلک سره تعلق لرونکي تنان د نخښه کېدلو پر دې عمل کې د برکور مې استادانو په سنیمشتو ځایونو کې ډیوټي لا ورکولو انکار کړی وو. تعلیم محکمې په عرضي توګه شیا مسلک سره تعلق لرونکي استادان د برکور مې په سکولونو کې لا تعیناتي سره د هغوی سیکورټي مسله حل کړي. بلخوا د استادانو تعیناتي فیصله د منځني او کوزي کور می خلکو نه منلې او ویلي چې له هغې سره تر لسو پورې سکولونه په مکمله توګه بند شوي او ځینې نور د استادانو کمی له مسلې سره مخامخ شوي. په منځري کورمه کې د بلدیاتو چیرمن احسان الله احسان د جمعې پر ورځ مشال لوډیو ته ویلي حکومت دې داسې ګام اوچت کړي چې د سکیورټي په حواله د استادانو خدشات لري شي او ورسره په سکولونو کې تعلیمي سلسله هم خپاتې شي.
په کار دې چې د موږ ته د پی ټی سی فند نه زموږ چې کوم هغه تعلیم یافته ځوانان دي هغه د دې په ځای مونږ ته کې هغې نه پس که دوی غواړي نو د دوی مکمل ترانسفر دی خپلو علاقو ته وشي چې په دې باندې روان وخت کې زمونږ لوکل خلک برتی شي چې دې سره زمونږ د کوم ماشومان دي که هغه هلکان او جنکې دي مختلف سکولونو کې نو هغوی دغه تعلیمي کومه سلسله ده دا روانه وي.
که څو هم ضلعي انتظامي سکولونه بیرته خلاصولو سره موبایل انټرنیټ د بحالېدلو هم ویلي خو په جاری شوي خبر کې ورته په دغه اړه کومه واضحه نېټه نه ده ښودل شوې. البته تر دې مخکې پر انټرنیټ لګېدلی بندیز تر لسم محرم پورې غځېدلی وو. د منځني کورمې مدني فعال محمد سلیم پر 19 مئی مشال لوډیو ته ویلي انټرنیټ بحالولو فیصلې ته هرکلی کوي ولې چې نه یوازې د سیمې زده کوونکو ته ورنه مشکلات دي بلکې د ژوند په هره شعبه اثر غورځولی.
دې سره د مود بچو څخه آنلاین سټډي د غم خرابېږي مستقبل هم خرابېږي. بل مو مسافر دي د سنټرل کورم هلته سیګنل هم نشته دي خو ځنه ځو کې بیا کار کوي خو څه د انټرنیټ باندې دا وای بیا مطلب کور سره رابطه هم نه کیږي او ډېر مشکلات دي.
په سلورم مې په تریمنګل کې تر هغې بلوګرو برید کړی وو چې په نورکی کې پر شلاوزان روډ نامعلومه کسانو د ګیدو سیمې یو تن وبجلو. په هغه دواړو پیښو کې د سلور استادانو په شمول اته تنه وجل شوي ول. تر هغې پس د سیمې حالات دومره خراب شول چې د تګ را تګ لارې وتړل شوې سکولونه بند کړی شول امتحانونه وځنډېدل او پر موبایل انټرنیټ بندیز ولګېدلو. طارق ورکزی مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو تاسو غوږی د خیبر ضلع د باړې او تیرا ولس وایي هلته د نامنې پر وخت په یو شمېر متاثر شوو کلو کې د وران شوو کورونو د بیا رغولو سروې نه ده شوې او ځینې کسان بیا تر سروې وروسته د موضوع په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. هغوی وایي په کار ده چې هرې متاثره شوې کورنۍ سروې وشي او د خپلو ویجاړو شوو کورونو د بیا رغولو لپاره دې ورته ټاکل شوې مالی مرسته په وخت ورکړل شي. بلخوا د خیبر ډیپټي کمشنر په دفتر کې د بیا بحالۍ څنګه چارواکي وایي چې د خلکو شکایتونه ثبت کړي او د هغوی ستونزې به ډېر ژر هواري کړي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د باړې تحصیل یو قومي مشر علي محمد افریدی د مئی په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم هلته په باړه او تیرا کې ګڼ شمېر خلک د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو سروې او معاوضونه محروم دي.
اپریشنونه تیر شوی دی په دې کې د ډیرو خلکو چې کم دی کورونا ویرون شول. دلته د حکومت او دغه شان چې کم دی پیسو د ریلیز کېدو کم هغه دی هغه نه پوره کیږي. موجوده حالاتو کې چې کم دی 50% خلک چې کم دی دغه نه محروم دي چې کونه وته ریلیز نشول. اوس آیا دا به ګورنمنت د پته یې چې هغه دا د سو جنری سور دی فند نشته یا څه نورې مسلې خو محروم پاتې شوی دی خلک هغه ځاله وته هغه شکل ملوم نشو چې څنګه حقدار دي. حالان کې په دامنګې دور کې چې دا کم د سریې ریټ ته داسې د سیمټو ریټ او دغه شانتي چې کم دی د شګې ریټ او داسې نور چې کم د دوه سامان دا د چا سروې شوی چې غوته ملاو شي چې دا چا نه شوی چې غوله سروې روانه شي وا کار په شروع شي.
د اپریدو ریلیف کمیټې په نوم ډلې مشر معروف اپریدی وای چې په کار ده د متاثر شوو کسانو ته زر تر زر خپلو کورونو رغولو لپاره ماویزه ورکړل شي.
چې کم دهشتګردي دورو پاکي نقل مکانی کړی و کورونه پریخي وو او هغه کورونه بیا ټول تبه شوي وو خراب شوي وو په جنگ کې او وو تک ولا وشول او په دا کې سروے کا مووی یو سروے موشوی ہے چکونا نریلیس کی گی و آغا پہ انتظور دی وس آغا دمرا مہنگائی شوی دو چپے غربو خو آ کورونا جوڑی گی ہم نا لیکن اغه نه باوجود د دوه خلکو اغه مسله نه حل کیږي.
د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر په دفتر کې د بیا بحاله څنګ یو چارواکي انس خان دومره وویل چې د مئی په ولسمه نیټه د خیبر ډیپټی کمشنر او د خیبر پختونخوا د بیا بحاله او ریلیف محکمې افسرانو د باړې دوره کړې وه او هلته د خلکو شکایتونه له ځان سره درج کړي او زر به دا ستونزه هوار شي. د خیبر ضلع د ډیپټی کمشنر د دفتر د ریکارډ تر مخه په تیره بدمنۍ کې وسلوالو ډلو په باړه او تیرا کې څه باندې 20,000 کورونه سوځولي او ړنګ کړي، خو اوس په دې تیرو شپږو کالو کې لږ تر لږه 12,000 کورنیو ته د یو وران شوي کور رغولو لپاره 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره 1,60,000 روپۍ ورکړل شوي، او چې کومې سیمې د سروې نه پاتې دي د هغې سروې به هم وکړی شي. په باډ او تیرا کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات شوي وو او 2018 کې سرته رسیدلي او زیاتره کډوال ورستان شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال لوی تاسو غوږی د رواني غړې نوې برخه ته راورسیدو. تاسو د خبرونو لنډیز وګورئ. د بلوچستان په ژوب کې په یو چاودنه کې د یو تن د وژل کېدو او د بل د ژوبلېدو اطلاع ده. د سیمې اوسیدونکي او چارواکي وایي چاودنه د مې 19 په مازیګر په داسې وخت کې شوې چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په هغه ښار کې یو جلسې ته د وینا لپاره ور روان وو. دی وایي چاودنه په هغه ځای کې شوې چې پکې د جماعت اسلامي ډېرې غړي او اوسیدونکي د خپل مشر استلی مشي ته او ولاړ. جماعت اسلامي وایي په هغه ځانمرګي برید کې وتنه ژوبل شوې دي، خو سراج الحق پکې خوندي دي. د بریز مواری چاند منلی په لاهور کې د ترهګر عزت عدالت نن د مئی پر 19 د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په لاهور کې د کور کمانډر په کور د حمله په شمول په دوه نور مقدمو کې تر جون 2 منټې پورې ضمانت ورکړل دی. عمران خان نن پخپله هم عدالت ته حاضر شو. نوموړی په دغه وخت له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دی به تر اخره پورې د حالاتو مقابله کوي. بل خواته لیک انصاف ګوند په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې د سند صوبې پخوانی گورنر او د ګوند مخکښ عمران اسماعیل په کراچۍ کې پولیسو نیولې دي. دا لاغرس ده چې د مئی پر 9 د تحریک انصاف ګوند پلویانو د درغلې په مقدمه کې د عمران خان د نیولو وروسته په ګڼو ښارونو کې له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. د پاکستان فوج وایي په دې پیښو کې ککړو کسانو خلاف به فوجي عدالتونو کې کاروایی کوي. دا خبر پښتونخوا په ټنګ ضلع کې نن سهار وسلوالو په پولیسو د لاسي بم حمله کړې چې پکې د دوو پولیسانو په شمول 21 تنه ژوبل شوي دي. دا خبره د ټنګ ضلع د پولیسو مشر وقار احمد نن مشالو ته کړې. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه منلې. د شمال روسان د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم کوارډینیټر عبدالرحمن وزیر مشالو ته ویل چې امنیتي ادارو د 100 ساعته بند وروسته خوشي کړې دي. پولیسو د نوموړي د نیولو په اړه اسنې دي وي. او له کوټې څخه 50 کیلومتره لرې د مستونګ ضلع په سور کارس کلی کې نن د جمعې پر د نامعلومو وسلوالو لخوا د پولیو پر ټیم ډزې شوې چې پکې یو پولیس والا وژل شوی دی. د برید ذمواري چا نه ده منلې. دا خبرونه لنډیز مو واوریدو او ستاسو پام د نورو رپورټونو په لور راګرځوم. په افغانستان کې طالبان حکومت د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په سرګندونو خبرګون خوولې او ویلې دي چې ایرانی مشران دې لومړی ځان په حقیقت پوه کړي او بیا دې په مناسبه ژبه خپل غوښتنې مطرح کړي. لبلې خو د ایران د بارونو چار وزیر ویل چې د افغانستان له واکمنانو غواړي چې د کجکی بند اوبه خوشی کړي. تر دې وړاندې ایران د کمال خان بند اوبه د پریخودو غوښتنه کړې و چې د ځینو رپورټونو په اساس طالبانو دغه بند اوبه خوشی کړي. ایران ویلي چې د کجکی بند اوبه د کتلو لپاره به یو پلاوی د هلمند کجکی ولسوالۍ ته واستوي. نور تفصیل د اسمن ساروان په دې رپور کې و.
د طالبانو حکومت د هلمند سیند او بو په اړه د ایرانی چارواکو د څرګندونو په خبرګون کې وویل ایرانی چارواکي باید لومړی د هلمند سیند او بو په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او بیا دې په مناسب الفاظو خپل غوښتنه مطرح کړي. دا په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د کجکی بند او بو خوشی کړي چې ایران ته زیاتې او بو ورسیږي. حسین امیر عبداللهیان دا خبر وروسته لدی وکړه چې د طالبانو د حکومت له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په دې اړه تلیفوني خبري وکړي او د دغه هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبه په ورځ په سیستان او بلوچستان ولایت کې د هلمند سیند د اوبو کموالي ته په اشاره وویل. د افغانستان واکمنانو ته خبرداری ورکوي چې د سیستان او بلوچستان د خلکو د اوبو حق ورکړي. د زیاته کړه که د ایران متخصصان د اوبو کموالی تایید کړي بل خبره نه لري او اجازه نه ورکوي چې د دوی حق وخوړل شي. رئیسی په افغانستان کې طالبانو ته په خطاب کې وویل د دوی خبره جدي وګڼي چې بیا ګیله ونه کړي. ښاغلی رئیسی ونه ویل چې که طالبان اقدام وده کړي نو ایران به یې په وړاندې څه غبرګون وشي. خو طالبانو پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې د ایران د ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې دا ډول څرګندونې د دو هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا زیانمنولی شي چې د هیچا په ګټه نه ده او باید دا ډول خبرې بیا ونه شي. ایران له تیرو څه باندې دوه لسیزو راهیسې چې افغانستان له پرله پسې وچکالیو سره مخامخ شوی د هلمند د اوبو له درکه شکایت لري، خو هم د افغانستان د جمهوري نظام چارواکو او هم طالب چارواکي وایي چې د وچکالۍ له امله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په جرمني کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد عاصم مایار وایي چې په 1315 مریز کال د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو ترمنځ د هلمند سیند د معاهدې پر اساس افغانستان منلی چې په هره ثانیه کې ایران ته 25 متر مکعب اوبه پرېږدي. ډاکټر عاصم وایي چې دا اندازه اوبه په نورمال حالت کې منل شوي.
همدا معاهده بیا د وچکالۍ د شرایطو هم وړاندوینه کوي چې په هغې کې د اوبو کچه کمیږي. د دې علاوه یو تصحیحي فاکتور هم پکې نظر کې نیول شوی دی چې کله د اوبه غیر کوي د اوبو کچه د هغې پر بنسټ به د دواړو لورو د کمیسارانو ترمنځ په بحث کې ده فیصله کیږي او هغه به د اوبو کچه ټاکل کیږي او ایران ته به ورکول کیږي.
د شاغلی مایار په وینا د دې په وړاندې د ایران شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاوو او د $2 میلیارډ پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دا ژمنې عملي نه شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر شاغلی عبداللهیان په سیستان او بلوچستان ولایت کې یوې غونډې ته وویل چې یو مهال دا ولایت د غلی ګودام و، خو اوس یې خلک د اوبو د کموالي له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. خو ډاکټر عاصم وایي چې ایران په وروستیو کلونو کې بندونه او کرنیزې ځمکې آبادې کړې چې د اوبو اړتیا یې نور هم زیاته شوې ده.
په دغه موده کې ایران د اوبو خپله د ګټه اخیستنه پراخه کړه، اوس یې اړتیا ډېره شوې. له همدې کبله دوی هڅه کوي دغه په تصویب شوې او قانوني توګه با اعتباره معاهده چیلنج کړي او دوی هدف دادی تر څو د اوبو پر سر له سره نوی بحث وشي او بیا دلته یو د اوبو
د طالبانو حکومت ویلي چې د وچکالۍ له کبله اوبه کمې شوي، خو له دې سره سره دوی هغه تړون ته ځان ژمن بولي چې د دوو هیوادونو حکومتونو شاوخوا 15 لسیزې پخوا لاسلیک کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له لورې په خپره شوې اعلامیه کې کجکي بند ته د پلاوي د استولو په اړه د ایران غوښتنې ته په اشاره ویل شوي چې د دغه بند اوبه سلګونه کیلومتره لرې تر ایرانه پورې نشي رسېدی او همدا اوس د کمال خان بند له اوبو تش دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې وګورئ، د پاکستان د دولتي بانک اسټیټ یا اسټیټ بانک د شمیرو له مخې په هغه هیواد کې بهرني پانګونې نږدې 29% کمې شوې دي او هلته د روان کال په اپریل میاشت کې د تیر کال د 10 کروڑ او 6 لک روپو په پرتله سکال په همدې موده کې 2 کروڑ او 14 لک روپۍ سرمایه کاری شوې ده. سټیټ بانک زیاته کړې چې بلې خوا د تیر کال مارچ میاشت راهیسي د روان کال د مارچ میاشت پورې د پاکستان په پورونو کې 2.8% اضافه شوی او په هیواد کې ټولې قرضې له 3,000 ارب روپو څخه 5,000 ارب روپو ته زیاتې شوې دي. نور تفصیل له کراچۍ میازلی خان راکوي.
د راپورونو تر مخه روان مالی کال په لومړۍ لسو میاشتو کې د بهر هیوادونو څخه ملک ته راتلونکو پیسې هم 10% راکمې شوې دي. بهرنۍ نیغ په نیغه سرمایه کاری ستوي څنګه کیږي او ګټه یې سوي؟ په دې اړه اقتصاد پوه جرنلیسټ وکیل رحمان وای بهرنۍ پانګونه ډیره اهمیت لري.
فورن ډایرکټ انویسټمنت یا غیر ملکی سرمایه کاری دا مطلب دا چې کم بار نه کم انویسټمنت راځي د ډالر په صورت کې د یو کمپنۍ کې یا کمپنی علی یا کمپنی کی چدنو صدر کیگی دا دا ڈالر پر صورت کی دا پیسے رازی دا دے چدنو دا غٹا فائدہ دای چے ملک تا ڈالر رازی بل دا چے دا انویسٹمنٹ کاروبار مواقع سے واقع کیگی نو دا دے ډیر زیات اهمیت سنگ چے دا ایکسپورٹ اهمیت دا ایکسپورٹ نو بس دا ټولو نه زیات اهمیت چدنو دا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ
نو موڑی زیات کړي. پاکستان کی دا بهرنو پانګونو دا کمیدو بنیادی علت په ملک روان سیاسی اړې ګړې دي او د تیری یو مودې نه چې په ملک سیاسی کڑکیچ روان دي د هغې د پاکستان په اقتصاد بد اغیز دی. پاکستان چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی د نړیوالی مالیتی ادارې IMF څخه د نهمې جایزې د پور ترلاسه کولو هڅې کوي خو د تیر کال نومبر راهسې د IMF سره د پور پروګرام د زنګ ښکار دی. پرستوی کې د پاکستان د خزانه وزیر اساق ټار ویلی وو چې کله IMF سره د زنګ ښکار پروګرام په ځای کیږي او کنه پاکستان به دیوالیا نشي. خو د پاکستان د خزانه مخکنی وزیر مفتاح اسماعیل بیا وایي د پاکستان د پاره د IMF څخه د پور پروګرام ډیر ضروری دی او نه یوازې دا پروګرام ترلاسه کول بلکې د ملکی اقتصاد د پاره ضروری ده چې نور دو پروګرامونه به هم اخلي. نوموړي د مای په 13مه په کراچۍ کې په یو غونډه کې د IMF د پور پروګرام په اړه ویل پاکستان د IMF سره لوزنامه کوي او بیا ترې پشا کیږي.
آپ جا کے IMF سے اگریمنٹ کرتے ہیں تین مرتبہ اگریمنٹ دو سال میں ہم نے توڑا ہے دو
دی وای منگ درے زلا د IMF سره لوزنامه ماته کړی دا دو زلا د عمران خان حکومت یو زل دی وسنی حکومت پاکستان بیا بیا ولی د IMF سره کړی لوزنامې نه پشا کیږي. هم د هغې اثرات دی چې نن د پور اغستو دغه پروګرام پشپړ نه شو او نور هیوادونه به تر سو پورې پاکستان ته روپی ورکوي ولی چین سعودي عرب زمنګ ټیکا خسته دا چې هغه به بیا بیا موږ ته پیسې راکوي
کہ وہ آپ کو جا جا کے بار بار پیسے دے گا.
مفتاح اسماعیل زیاته کړي چې د IMF پروګرام چې څومره ځنډیږي بد اغیز به د پاکستان په قبضوري اقتصاد وي. نه یوازې د پاکستان نیغ په نیغه بهرنۍ پانګونې کمی شوي بلکې په خپل د پاکستان مرکزی سټیټ بینک ویلي د تیر کال 2022 د مارچ راهسې د روان کال د مارچ پورې په 12 میاشتو کې د پاکستان په قرضونو پورونو کې 2.8% اضافه شوي. د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF تر مخه د پاکستان په بهرنو قرضونو کې 1.5% یوازې د چین دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي که نړیوالې مالیاتي ادارې پاکستان ته د پور پروګرام بحال نه کړي پاکستان به د دیوالیه کېدو د خطر سره مخ وي. پرستوی کې د نړیوالې کچې د اقتصاد درجه بندۍ ادارې موډیز په خپل یو راپور کې ویلي وو چې پاکستان ته د نړیوالې مالیاتي ادارې د قرض ضرورت دی او که پاکستان ته دغه پور ترلاسه نه شو نو پاکستان د دیوالیه کېدو په پله تلی شي. خو د پاکستان د خزانه وزیر اساق ټار دغه راپورټونه رد کړي دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې ویلي چې په پاکستان کې په راتلونکو میاشتو کې د ګرانۍ د شرې زیاتېدو امکان دی. د ادارې زیاته کړي چې د ځینو نورو جنوبي آشیایي هیوادونو په څیر د پاکستاني کرنسۍ ارزښت کم شوی او کورنۍ پیداوار یې کم شوی نو ځکه په دې هیواد کې ګرانۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې ځینې شنونکي سوداګر او مزدوران وایي چې د موجوده سیاسي حالاتو او ګرانۍ له وجې د خلکو مالي ستونزې لا نورې زیاتې شوې دي او حکومت له اقتصادي بحران د وتلو سمه تګلاره نه لري. خو حکومتي غړي د خپلو اقتصادي تګلارو دفاع کوي او وایي چې د IMF پروګرام په بحالېدو سره به دا ستونزې تر څه حده کم شي. نور حال د انیس اجمل په دې رپورټ کې و.
د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې په یو رپورټ کې ویلي کېدای شي چې په پاکستان کې پر راتلونکو میاشتو کې هم د افراط سر یا د انفلیشن شرح زیاتوي. د ادارې د روان کال د شپږو میاشتو په اړه دا رپورټ د مې په 14مه خپور کړی دی. په راپور کې ویلي شوي چې په جنوبي ایشیا کې د شیانو نرخونه په اوسطن ډول 11% زیات وو او د ملګرو ملتونو د اندازې تر مخه دا نرخونه به په 2023 کال کې 9.4% وي. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې تر مخه په پاکستان کې پر راتلونکو میاشتو کې هم د زیاتې ګرانۍ سبب د ځایي کرنسیو ټیټېدل او د طلب په مقابله کې د پیداوار شرح کمېدل دي. د ملګرو ملتونو د رپورت په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې روان دي او خلک د روزګارونو خرابېدو د ګرانې شکایتونه هم کوي. په مردان کې د جامو د دکان مالک عطا الله د مې په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د تیر شاوخوا یو کال راهیسې کاروبار خراب شوی و، خو اوس په دې وروستیو کې د حکومت خلاف احتجاجونو له وجې کاروبار نور هم ټیټ شوی دی.
مثال په تور باندې روډ بند شو، خلکو ته مشکلات شول، او په هغې باندې چې کوم نن راي هغه رسایي هغه خپل چې کوم نن کوم ټارګېټ ته رسېدلو هلته کې روانه ده چې هغه سودا ونه شوله، په دې باندې خو ډېر غټه تاسو پرې واسې دي لکه هغه درې ورځې چې کوم موږ سخته کمه تېره کړې ده.
د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې په رپورټ کې دا هم ویلي شوي چې جنوبي ایشیا د آب و هوا په برخه کې له ننګونو سره مخامخ ده، نو په داسې کې وچکالي او سیلابونه هم دې سیمې ته ګواښونه جوړوي. په اني وخت کې د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي دي چې په اپریل میاشت کې د شیانو د نرخونو له پلوه انفلیشن یا افراطي زر څه د پاسه 2% نور زیات شوی، چې له وجې د مجموعي افراطي زر سطح څه د پاسه 6.5% ته لوړه شوې ده. په شبقدر کې مستری جانگیر خان وایي چې مخکې به د دوی دکان ته ډیر گاڑی د سمیدو لپاره وړل کېده، خو د ګرانې له وجې اوس داسې حالات راغلي دي چې دوا یا درې ورځې پکې هم ایس مزدوري اونکړي. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، او په هم هغه کال کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د 6 اربع ډالرو پور درې کلن تړون لاسلیک کړی و. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د پاکستان د بهرنیو اسعارو زیرمې خورا کمې شوې دي. د اقتصادي ستونزو له کبله په دې هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده، چې پر ضد یې په تیرو کلونو کې پراخې مظاهرې هم شوې دي. د ګرانۍ له وجې د نورو کاروبارونو تر څنګ د ځمکو کورونو اخیستو او خرڅلاو کاروبار یا ریئل اسټیټ ته هم تاوان رسېدلی. په دې اړه په پېښور کې سوداګر او پراپرټي ډیلر ریاض کلندر وایي چې د ګرانۍ له وجې اوس ډېر خلک په پلاټونو اخیستو کې سرمایه کاري نه کوي.
اول به داسې و چې بارګینینګ به وشو، خامخا لکه څه قیمت به هغې کې به اونچ نیچ به وشو، نو په منځ کې به هغه خبره برابره شوه، حساب به برابر شو. یو کس چې ذهن جوړ کړي چېر زه د کور نه وځمه، زه یو پلاټ اخلم، زه یو کور اخلم، نو هغه بیا د اونچ نیچ ته نه ګوري. خو اوس ذهني طور د پاکستان عوام دې ته جوړ نه دي چا د کور نه په داسې فیصله باندې روځي چېر زمه چېرته لینډ اخلم، چېرته پراپرټي اخلم.
د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام صمد بیا وایي چې په پاکستان کې د غیر مستحکمو حالاتو، د IMF لخوا د قرضونو شرط، د کورنۍ پیداوار کمیدو او له هند او افغانستان سره د برامدادو کمولو له وجې په پاکستان کې ګرانی ورځ تر بلې زیاتېږي. نوموړی وایي چې د ملګرو ملتونو د ګرانۍ په اړه رپورټ ځکه هم سم دی چې پاکستان په راتلونکو میاشتو کې له اقتصادي بحرانه د وتلو هیڅ واضحه کړنلاره نه لري.
یو مسله خو دا ده چې سیاسي چې کوم یو غیر استحکام ده په دې ملک کې د ټیم کې، هغې د وجه چې کوم دی چې زموږ بالکل ډایرکشن نشته. لکه مونږ زموږ سیاسي غړي چې څومره دي، نو هغې د ټیم کې پرایورټي چې کوم ده نو الیکشن دی. دریم چې مونږ مسله دا ده چې لکه په الحال مونږ د IMF پروګرام کې یو، د IMF پروګرام په وجه باندې چې کوم دی نو هم مونږ سره چې کوم د مهنګای ده خبره ده، په الحال د اکنامیک سلو ډاون ده، دا به چې دغه شانتي کنټینیو وي. ځکه چې IMF سره په الحال مونږ اګریمنت کې چې کوم دی نو په انرژیز کې سبسډیز نشته، هغه که ګیس دی او که الکتریسټی ده. نو غیر هم داسې ښکاري چې مونږ لکه هغه ریلیف نشو ورکول خلکو ته.
خو د پاکستان وفاقي حکومت د خپل اقتصادي تګلارې دفاع کوي. د مالیه وزیر اسحاق ډار په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د IMF د پورونو پروګرام به زر بحال شي. اسلام آباد په فبروري کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پورونو پروګرام بحالولو لپاره د 1.5 اربع روپو مالیو یا ټیکسونو غونډولو لپاره اضافي بودیجه هم منظوره کړې ده.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې حجره په 10:30 بجو، د کرخې په غاړه په 1 بجا، سندرې جادوګرې په 2:30 بجو، باډی وې په 3 بجو، پام کوا په 4:30 بجو، د مشال پنوم په 5 بجو.
مشال لوی تاسو غوږی د خیبر پختونخوا بلوچستان یو شمیر سیاسي ګوندونو په منصفانه ډول صوبو ته د مالی پنګو ورکولو په لړ کې د نوي NFC ایوارډ د فارمولي غوښتنه کړې ده. د اوم ان ایف سی ایوارډ په نوم د قومي مالیاتي ایوارډ رسته فارمولا په 2010 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند په واکمنۍ کې هغه وخت حکومت جوړ کړی و. تیر 2010 کال وړاندې به ټولي مالی وسایل د وګړو د شمیر په حساب وشل کېدی، خو په اوم ان ایف سی ایوارډ کې پدې کې غربت، پسماندګي او پر ډېر رغبه د لګ آبادی عوامل هم شامل کړل شوی ول، او دا ټاکل شوی و چې د وسایلو د ویشلو په اړه روانو فارمولو کې به د مرکز پر ځای د صوبو برخي نور هم زیات وي. پر دې موضوع د غلام غوس دا رپورټ و.
د عوامي نېشنل وند د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټر سردار حسین بابک د مې په 13 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت دې زر تر زره د دې معاملې د حل کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د ان ایف سی ایوارډ کې چې د مالی برخه کومه فارموله ده، ظاهره خبره ده پاغي کې د آبادی یو خپل تناسب ده، او زمنګ د پښتنو آبادی چې دا د بدقسمتای نه د 1350 کالو دو دهشتګردای په وجه باندې په ټوله دنیا کې مونږ خوار شو یو، بیا د پاکستان مختلفو برخو ته، بیا خاص کر پنجاب ته هغه اضافه خو پرې ده چې زمونږ په خپل حقوقو باندې هم قبضه کړې ده، او بیا د ان ایف سی ایوارډ په حواله باندې کله به یو بانه جوړی کله به بل بانه جوړی، او هغه ان ایف سی ایوارډ جاری کوي هم نه.
د پاکستان پیپلز ګوند مخخ او د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی احمد کونډي وایي چې که د وګړو د شمیرې په ځای که د غربت، پسماندګۍ او داسې نورو عواملو په بنیاد د هیواد د آمدن د ویشلو فارموله جوړه شي، نو دې سره به وړې صوبې زیات مالي وسایل ترلاسه کړي.
دینا مخه دا به ټوټلی 100% پاپولیشن بیسډ به تقسیمه ده. په دې باندې به د فیډریټنګ یونټ خاص کر د وړو صوبو باندې اعتراض هو، ولې دا به پنجاب سنټرلایزډ تقسیم کېدو. اوس هم مطلب دی کې امپروومنټ پکار دی. اوس چې کم زمونږ دی هغه 82% پاپولیشن دی چې کم 7th ان ایف سی ایوارډ کې شوی وو، ډېر غټ اچیومنټ هم هسټوریکلی. 82% پاپولیشن، 10.3% چې کم دی هغه پاورټی بیسډ وو، 5% ریوینیو جنریشن، اور 2.7% چې کم دی کنه انورس پاپولیشن ڈینسٹی، مطلب چې رقبہ زیات ای او آبادی کم ای، نو هغه دې لپاره مطلب چې کم دی دا لکه چې خاص کر 3.5 لاکھ سکوئر کیلومیټر بلوچستان دی، او هغه آبادی چې کم دا غډیرا لگ دا، نو هغه دې لپاره دا مطلب زیات دا فیکٹر کاؤنٹ کی پاپولیشن کمول پکار دی، 82 نم کمول پکار دی.
د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال هم په اسلام آباد کې د مئی په 13 نیټه په یو خبري کانفرنس کې د وګړو د شمیرې په حساب د وسایلو د تقسیم په فارموله نیوکې کړي وي، او هغه ویلي وو چې پر روانه ډیجیټل سرشمیرنه په سند او بلوچستان کې د تحفظاتو سرګندونه زکه شوې ده چې سرشمیرنه د ان ایف سی په موجوده فارموله کې یو مهم رول لري. احسن اقبال ویلي وو چې کله ان ایف سی ایوارډ نه د وګړو د شمیرې اهمیت وویستل شي، نو بیا به په سرشمیرنه څوک اعتراضونه نه کوي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا سینیئر نائب صدر میرکلام وزیر وایي دوی د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسن اقبال دې سرګندونو ته د شک په نظر ګوري، ځکه چې اوس قبایلي ضلع په خیبر پښتونخوا کې زم شوې دي، نو دې سره د پښتونخوا آبادی هم زیاته شوې ده، او که نوې ان ایف سی ایوارډ د نوې آبادی په حساب وشي نو د پښتونخوا صوبې زیات مالی آمدن جوړیږي.
ډېر آبادی اوس په صوبا کې راګډه شوه، نو دا اولانه ان ایف سی وه. خو اوس د حسن اقبال صاحب دا کومې خبرې چې دي چې په آبادی باندې باید نه کوو، نو د دې نه زما په خیال چې داسې لاګي چې مخکې دوی ځکه په آبادی کوله چې د پنجاب او د سند آبادی به بیخي زیاته وه، او د بلوچستان او د پښتونخوا آبادی به ډېره کمه وه.
په پاکستان کې د رواني ډیجیټل سرشمیرنې ترمخه د مئی په 15 نیټه د خبرو شویو شمیرو ترمخه د پاکستان د وګړو شمیر یا آبادی صد پاسه 3.5 کروڑ خودلې شوې ده. په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر زکه د وسایلو د تقسیم د فارمولې نه د آبادی د حساب د وستلو خبره راپورته کړې ده چې اوس د نوې آبادی په حساب د خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان زیاته برخه رسی.
د دغه وسایل لوی برخه دی وخت کې د مردم شمارې د اعداد شمار مطابق هغه به بلوچستان او سند تزي، د دې وجنه د پنجاب لخوا او به په پنجاب دغه چکم اسټابلیشمنت دی په وفاقي حکومت کې د غوی دی پرې دا کوشش دی چې دی وخت د آبادی شره د 80% نه کم کی، او د غربت د پیداوار او د سوزنپ کې سیوا کړل شي.
سیاستوال او د اقتصادي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې موجوده وخت کې په پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو کې د منتخب حکومتونو په ځای د نگران حکومتونو په موجودګۍ کې په نوې ان اف سی ایوارډ د ټولو صوبو اتفاقي رائے را جوړول ممکن نه دي، او د نوې ان اف سی ایوارډ دا معامله به په هیواد کې د نوې عام انتخاباتو وروسته حل کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
مشر لوی تاسو یې غوږی ده خبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران او وزیر ویری د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت پر مهال په هغه صوبه کې د ټولنیزو رسنیو لپاره د ګمارل شوو کسانو ریکارډ یې د پلټنو له وفاقي ادارې څخه ترلاسه کړی او د احتساب ملي ادارې نیب ته سپارلې دي. میا فیروز کاکا خل تور پورې کړی چې په هغو برتیانو کې درغلي شوې دي نو باید پلټنې وشي. نور تفصیل په خبره شبیر مجانک.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل د مې پات لسمه مشال لیډو ته ول چې د اف ای ورست دوی د دغه منسوبې ټول ریکارډ نه بیا د احتساب قامي ادارې ته هم لیکولې دي. دی وايي پاکستان تحریک انصاف یو خوکه د خپل ګوند تشهیر لپاره سباند یو لسو کسان پرتی کړو او تنخواګان به سرکاري خزانه نه ورکولي، نو بل خو ته دغه منسوبې کې د کرونو روپو درغلي هم شوي ده.
باغې کې د سی فاینانشل امپروپرایټی شوی او هغه په جوړولو په ټیم کې او باغې دنه بیا دغه په چلولو په پدغه کې نو هغه بیا نه هغه نوټیس واغستو او دا پورا بیا هغه چې ده نومونه ډاکومېنټس وګستو او پی سی 1 او دا لیست او دا مختلف دا هغه چې څومره ډاکومېنټس وو دا هغه موږ هغه له پروایډ کو او هغه به موږ لګیا د خپل پروف کوي او ګوري او اف ای چې ده نو هغه به موږ لګیا د خپل پروف کوي چې وو فرنج ریکارډ چې ده هغه موږ کو لګیا یو هغه کې بلا مزارډي او هغه کې بلا زونه یو سبل سره کوړو وو کې
حکومتی منصوبو تشہیر لپاره په قانوني لار برتی کړو او موجوده حکومت تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا بدنامولو په چکر کې مونږ زپی او تیر سلور میاشتو تنخواګان هم نه دی راکړي. دغه خوشا زرو کسانو کې یو تن د نوم نه خوځل په شرط مشال لیړو ته ویل
صرف او صرف سیاسی مقصد لپاره استعمالی یو تیر چې کوم پاکستان تحریک انصاف ګورنمنټو د غیب بدنامولو لپاره دوی کله نیب ته لیږي، کله اف ای ای ته لیږي، کله ست ته لیږي، بل کنه به لدوی دا کیس لیږي نو زباسي او خبره خپل حکم نو هغه دې د پاره ولیږي چې د دې انټرنیس چې کوم سلور مشته په دې پروجیکټ کې پات دي نو نیب لپاره دي چې دغه سلور مشته چې کوم د دوی سټیپن دي یا د دوی چې کوم انټرنی پیسې پات دي نو هغه دوی انټرنشپ ولاته ملو شي.
دونه چې پاکستان تحریک انصاف تیر صبح حکومت خوښه یو له سوا کسان د ټولنیز رسنیو لپاره د اطلاعاتو محکمه کې برتی کړی وو. پی ټی آی دریز لري چې دا کسان د حکومت د کارونو تشهیر لپاره وو، ولی موجوده نگران د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دغه کسان به صرف د یاد ګوند مشور او د ریاستي ادارو خلاف د کمپاین تورونه پر هم لګوي. د کم په وجه چې دوی اف ای ای ته هم او د احتساب قامي ادارې ته هم دا ټول تفصیل د پلټنو لپاره لیږلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال لیتا تاسې غوږی دا روانه کړي د خري رپورت پر اساس پام را ګرځوم. د مې په ولسمه د افغان کمشنریټ په مرسته په مردان عبدالولي خان په تون کې د افغان کډوالو ترمن د کرکټ سیالي وشوه. د کرکټ سیالو کې د سبابې د ګنداب لوبډلې د مردان جلالا کیم لوبډلې ته په شپږ وشتو رنزونو ماته ورکړه. نور تفصیل مردانه د ازمدلی شاپ دی رپورت کې.
د مئی په ولسمه د افغان کمشنریټ په مرسته په مردان عبدالولی خان پوهنتون کې د افغان کډوالو ترمنځ د کرکټ سیالي وشو. دغه سیالي کې د ثوابې د ګندف لوبډلې د مردان جلاله کیمپ لوبډلې ته په شپږ شرنجونو سره ماتې ورکړه. د افغان کمشنریټ د لوبو د سانګي چارواکي احمد نواز مشال ریډیو ته وویل چې افغان کمشنریټ د پیښور ترڅنګ په مردان او د صوبې په نورو ښارونو کې میشت افغان کډوالو له د لوبو زمینی برابروي.
مردان کې فور د فرست ټایم دا اکټیویټی کیږي، دا به ان شاء الله ایکسپینڈ کو مونگا دا سے دیر ڈسٹرکٹ کے بیا بنیر سائٹ تو وکو کوہٹ کی مشبی دی ہری پور پورے بدا مونگا زو سونم زمگا ڈسٹرکٹس تھی نو داغی ہوم گراؤنڈز باندھے ویسے کم دینو گیمز کی
دا جلالا کیمپ لوبغاڑی عزت خان مشال ریڈیو تو اویل چے پا کیمپونو کی میشت افغانان ہم دا لوبو سرا مین لری خوک دا غشان دا لوبو اسانتیاوی پلاس ورشی
مونگ لدین دیر خواخی ہو زکر دا کرکٹ د ورورګلوی په لوبه دا د سره چې موږ دې کې د کینه او د بغض او حساسیت موږ په دې کې باید غواړو چې یو بل سره ملګرتیا وکړو. دې کې د ورورګلوی په پیزا کې لوبه تر سره کوو. موږ نړۍ ته دا وښیو چې موږ افغان مهاجرین په پاکستان کې هم کولای شو چې د ورورګلوی په پیزا کې خپل ژوند ادامه ورکړو.
دا ثوابې سره تعلق لرونکي د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکي محمد عمر مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د لوبغاړو په یو ځای لوبې کولو مقصد د دواړو ملکونو د اولس ترمنځ یووالی پیدا کول دي.
ډېر مزه کوي خپل رور ولې رونو په شان لګي خپلک یو بل سره گیم ویم کوم نو ډیر ښه دغه ایونټ او پکار دي چې هر ځای کې داسې ایونټ وشي څنګه چې موږ ته ښه داسې دی تم خلک چې دی کې پلیئر شو کیږي او د ان شاء الله د علم د سیسنګ چې پاکستانو له موقع ملاویږي پی ایس ایل کې نو پکار دي چې داسې افغانستان ولا تم ملاویږي.
دا لوبي په پای کې ګټکونکي لوبغاړو لوبډلې ته مډالې ورکړل شوې. دا کډوالو د نړیوال ادارې په وینا چې په خیبر پښتونخوا کې له سوار لس لکو زیات ريجستره او په زرګونو غیر ريجستره افغان کډوال جون کوي چې ورته د لوبو صحت او کاروبار ستونزې ورمخې تدي. عظمت علي شاه مشال ریډیو مردان.
زنغمه ما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.